کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. تازه دی رادیو د پښتو ماشامنې خبری مجله. زفریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په دوه درې ورځو کې به د استیناف غوښتنې په شکایتونو د پریکړو لړۍ پیل سي. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. په دې خبرې مجله کې نور مطالب هم اوریدلی سي. خو په سر کې اجملاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې د میوین کلي اردو چارواکي وایي په کجکي ولسوالۍ کې یو هلیکوپټر د طالبانو لخوا په توغندي وشتل شوی چې یو پیلوټ او د ملي اردو درې سرتیري پکې ټپیان شوي. په جوزجان کې وسلوالو طالبانو په برید کې د ولسی پاتون اته تنه وژل شوي او څو نور ټپیان دي. او په ترکیه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر یو ویش کسانو ته رسیدلی. په هلمند کې د میوند کلي اردووي په کجکي ولسوالۍ کې یو هلیکوپټر د طالبانو لخوا په توغندي وشتل شوی چې یو پیلوټ او د ملي اردو درې سرتیري پکې ټپیان شوي. د دې کلي اردو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤول نواب شاه زدران ازادي راډیو ته وویل چې د مکیر دا هلیکوپټر د کجکي په هوایي ډګر کې د ناستې پر مهال په راکټ وشتل شوی. نوموړي وویل
نن دولسنیم بجې د کجکي ولسوالۍ په هوایي میدان کې مکیر طیاره کله چې نشست حالت کې وا یو راکټ د دښمن لخوا پر اصابت کړای دی. خپل په دې پیخه کې د پیلوټ په ګډون درې تنه اردو ملي زخمی شوی دی.
د خغلی زدران په وینا دا هلیکوپټر د یو خصوصي شرکت اړوند او په کجکی کې محاصره سرتیرو ته اکمالات رسول. د هلمند د والی ویاند عمر سواک هم په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبریال ته پیښه تایید کړې خو د مرګ ژوبلې جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو یا بلې کومې ډلې تر اوسه د دې هلیکوپټر د نسکورولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله ناسته ده او په کې چاته زیان نه دی اوښتی. خو په سیمه کې د کجکی ولسوال ته یوې نږدې سرچینې هم ازادۍ رډیو ته ویل چې هلیکوپټر په توغندي وشتل شوی او ټپیان هم پکې دي. د کجکی تنګي چې د برېښنا د تولید لویه فابریکا او د اوبو بند پکې دي د کلون رئیسی د طالبان لخوا محاصره دی او حکومت دغلت میشتو سرتیرو او ورسره کورنیو ته ډېر اکمالات د حواله لارې رسي. د اوروزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغلته په یوه نښته کې پنځه تنه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوي. د اوروزګان د والي ویان زړګي بادي نن ازادۍ رډیو ته وویل چې نښته تېره شپه وروسته لاغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو د چارچینو په ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ.
اته تنه طالبانو ټپیان شوي دي. همداراز پنځه تنه نور طالبان وسلوال طالبان البته وژل شوي دي. همداراز د افغان ملي پولیس یو سرتیری شهادت ته رسیدلی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په سیمه کې د ازادي رډیو خبریال وایي دا په تیرو څو ورځو کې دویم ځل دی چې طالبانو د چارچینو په ولسوالۍ کې پر دې امنیتي پوسته برید کړی. دوه ورځې مخکې هم پر همدې پوسته د وسلوالو په برید کې څلور تنه پولیس وژل شوي وو. په جوزجان کې بیا وسلوالو طالبانو په یو برید کې د ولسی پاڅون اته تنه وژلي او دوه ملکیانو په ګډون اته نور یې ټپیان کړي. د جوزجان امنیه قومندان عبدالواحد وجدان ازادي رډیو ته ویل په خنن سهار د جوزجان سرپول د لوی لارې پر سر د منګوټي په سیمه کې رامنځته شوي. د وجدان په وینا په پیخه کې دوه تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. ترکیه کې د یوې سختې زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه یو ویشتو ته ورسید. دا زلزله د ریختر په کچه 6.8 بلل شوې چې تر زلزلې وروسته ټکانونه هم ورسره ملو. زلزلې دغلته یو شمیر ودانې نړولې. د ترکیې د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي ولس کسان په شرقي ولایت الازیه کې او څلور تنه په بل ولایت ملاتیه کې وژل شوي. د الازیه ولایت یو اوسیدونکي روټرز خبري اژانس ته وویل د وای سلسله تیر ماسختن 15 نه بجې وشو. موږ په کور کې ولمړنی ټکان ډیر وګدو 15 ثانیې دوام وکړه ورسته ټول کورونه ووتل. د الاسیا او ملاتیا ولایتونو چارواکو ویل چې په سلسله کې لک تر لګ نه 160 کسان ټپیان شوي. هم دي چې د سیمې روغتونونو ته انتقال شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل ټویټر ویلي ټول هڅه به تر سره شي څو الازیه کې د شوی زلزلې چې نور ولایتونو کې هم ټکانونه احساس شوی تلفات او زیانونه راکم شي. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد لوی څارنوال دفتر ته امر کړی چې د اپوزیسون د یو فعال د زندان کېدو د حکم قانونیت دی وڅېړي. کانستانتین کوټوف د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د هغه لانجمن قانون پر بنسټ په څلور کلن زندان محکوم شو چې د یو سل اتیا ورځو موده کې لیوي څخه په زیاتو جواز نه لرونکو مظاهرو کې ګډون جرم ګڼي. کرملین پر خپل ویبپاڼه ویلي پوتین د کوټوف د محکومولو د قضیې د بیا څېړنې امر د دې لپاره کړی څو ډاډمنه شي چې د نوموړي د زندان کېدو حکم د قانون سره سم د توجیه وړ دی. څلور دېرش کلن کوټوف چې د کمپیوټر پروګرامر دی د تیر کال د اګست په لسمه نیټه هغه لاریون کې د ګډون له کبله ونیول شو چې غوښتنه یې کوله د اپوزیسون او خپلواکو کاندیدانو ته دي د روسیې دوما یا پارلمان لپاره د مسکو له خاره په ترسره کېدونکو انتخاباتو کې برخه ورکړل شي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. اوسم د هوا حالات
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه و چټي منفی درې. هرات د تودوخې لوړه درجه نه چټي منفی او اسمان زای زای وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه نه چټي درې اسمان وریز او د باران اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه و چټي یو اسمان شین. او ننګرهار کې هم اسمان شین اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه شپاړس چټي منفی پنځه.
له ناجیه صفایي مو د هوا حالات اوریدل. دوستانو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په دوه درو ورځو کې به د استیناف غوښتنې په شکایتونو د پریکړو لړۍ پیل کړي. د دغه کمیسیون غړی قطب الدین رویدار:
تر اوسه په حال زمونږ په مرکزي دفتر کې د دې اعتراضونو د تصنیف باندۍ او تحلیل او ارزونې لړۍ جریان لري چې په آینده او دوه درې ورځو کې به فیصلو ته آماده شي.
د افغانستان دولت د طالبانو هغه سرګندونې ردوي چې ویلي دي افغان ولسمشر او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري:
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی د سولې په دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وشي مخکې له مذاکراتو څخه.
په کندهار ولایت کې به مو د شیدو د تولید د سطحې په ډیرېدو خبر کړو. د دې ولایت کرنې ریاست مرسیال محمد الله انوري:
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې او تومره زیاتې شوې چې هلمند او کابل کې نمایندګي جوړې کړې. په وخت کې یو ټیلر شیدې او د کابل د صادرېږي د کندهار څخه.
که وخت نو راپورونه هم اوریدلی سي. د مجله مو تر شپږمې پورې چوته. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په دوه درې ورځو کې به د استیناف غوښتنې په شکایتونو د پریکړو لړۍ پیل کړي. د دغه کمیسیون غړي قطب الدین رویدار نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په څوارلس ولایتونو کې د شکایتونو د ډلبندۍ لړۍ پای ته رسېدلې ده. بلخوا په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د استیناف غوښتنې په پریکړو کې په دقت او سرعت دواړو ټینګار کوي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې په راتلونکو درې ورځو کې به د استیناف غوښتنې پړاو د شکایتونو ډلبندۍ پای ته ورسیږي او پریکړو ته به چمتو سي. د دغه کمیسیون کمیشنر قطب الدین رویدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال شکایتونه ډلبندۍ کیږي او دا لړۍ په چټکۍ سره روانه ده.
اوس په حال زمونږ په مرکزی دفتر کې د دې اعتراضونو د تصنیف باندۍ او تحلیل او ارزونې لړۍ جریان لري چې په آینده او دوه درې ورځو کې به فیصلو ته آماده شي او موږ به د فیصلو کولو لړۍ هم پیل کړو. دغه قضیې باندې موږ فیصلې وکړو.
د افغانستان له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره په نهه ویشتو ولایتونو کې شپږ زره دوه سوه دوه نوي د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي چې د تېرې سې شنبې په ورځ په مرکزي کمیسیون کې د ډلبندۍ چارې پیل شوې. د ټاکنو له قانون سره سم باید دغو شکایتونو ته په پنځلسو ورځو کې رسېدنه وسي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون منشی محمد قاسم الیاسی وایي چې ډیری شکایتونه د 300 زرو رایو په اړه دي. هغه رایه چې ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې نامعتبرې ګڼي، خو د ټاکنو کمیسون یې معتبرې بولي. ښاغلی الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې کمیسون د څېړنې دوه لارې په مخ کې لري. لومړی دا چې شکایتونه به په لسو کټګوریو کې ډلبندي کوي او د ډلبندۍ په اساس به یې په اړه پرېکړه کیږي، او بل دا چې هر ثبت شوی شکایت به په انفرادي ډول څېړل کیږي. په ورته وخت کې په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون باید په دواړو لارو غور وکړي او سمه لاره پکې انتخاب کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید دواړه موارد اړین ګڼي.
دواړه موارد ضروري دي، هم شکایتونه باید په انفرادي ډول باندې مطالعه شي، ځکه چې کېدای شي ځینې واقعات یا ځینې شکایتونه د استثنایي حالاتو یا شکایتونو تر چتر لاندې را نشي. نو مطالعه د دواړه بخش لري ده، اما استثنایي حالتونه یا تصمیمي کولای شي چې ډېری هغه شکایتونه چې په انفرادي ډول باندې وړاندې شوي دي هغه حل فصل کې، حتی د شکایت ولایتي کمیسیونو شکایت د ولایتي شکایتونو کمیسیونونو پرېکړې هم تر یو حده پورې خپل اثر
او اغیز لاندې راوړي. د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د میزان یا تل میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شوې، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د استیناف غوښتنې شکایتونو ته لرسیدنې او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په هغو محلونو کې د رایو تر بیا شمېرنې وروسته چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا یې پرېکړه کیږي، د ولسمشۍ ټاکنو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون چاره پڅی روان دي، خو دغه کمیسون مخکې تر دې ویلی و چې د سرعت پر ځای دقت ته ډیر پام کوي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
دوستانو ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام تر وبجو پر هر ورځ پر منځنۍ صپا 12.89 د افم پر 3.15 صپا په ټول هیواد کې خبرونه لري. ورته یو بل مطلب ته، د افغانستان دولت د طالبانو د سرګندونی ردوي چې افغان ولسمشر او د ټاکنیزي ډلې لومړی مرستيال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې افغان حکومت د سولې لپاره ټینګ اراده لري، خو د اوربند په شرط. طالبانو نن شنبه پر خپلې رسمي ویبپاڼې د اونۍ تبصره په نوم مطلب خبر کړی دی، او پکې ویلي چې د افغان ولسمشر او د ټاکنیز ټیم د مرستيال ورستي څرګندونې شي چې سولیز حل ته چمتووالی نه لري. په دې اړه نور تفصيل فیروزه عزیزی راکوي.
د افغان سولې په اړه په سویس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې یوې غونډې ته د هغه د ټاکنیز ډلې د لومړي مرستيال امر الله صالح ورستي څرګندونو د طالبانو خبرګون راپارولای، او ولسمشر غنی او ښاغلی صالح د سولې مخالفین بللی دي. طالبانو نن شنبه د اونۍ تبصرې په نوم یو مطلب کې چې د دوی په یوه رسمي ویبپاڼه خپور سوی ویلي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ټاکنیزي ډلې لومړی مرستيال یعنی امرالله صالح د سولې مخالفین دي او هڅه کوي چې د جګړې لمبې تودې وساتي. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې پاک مونږ اراده لرو، د دې لپاره مونږ خپل حسن نیت هم ښودلی ده. نه پوهیږم دوی ولې دا خبرې کوي چې د افغان حکومت د سولې لپاره اراده نه لري، که د دوی هدف دا وي چې مونږ دا تاوتریخوالی کموالی نه منو، دا د هیچا هم د قبمنلو او وار نه ده. دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسی مخکې له مذاکراتو څخه.
اغلی انوری وای تر کومه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري ونسي په افغانستان کې به سولې رانسي. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې چهارشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې په یو نړیوال اقتصادي مجمع کې خبري اعلان تو ویلي ک طالبان د تاوتریخوالي له ختمولو لاس وانخلي، دای به اجازه ورنکړي چې طالبان له امریکا سره د سولې مذاکراتو په سو استفاده وخت ورسیږي. همدارنګه د خغلی غنی د ټاکنیزي ډلې لومړی مرستيال امرالله صالح بیا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سولې اړوندای وغونډه کې ویلي چې ممکن په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د دغه دواړو لورو ترمنځ جګړه ختم کړي، خو دا خبرې به د طالبانو او افغان ولس ترمنځ جګړه پایته ونه رسوي. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح د څرګندونو او ورته د طالبانو د غبرګون په اړه د دغه ټیم ویان رضوان مراد وایي دوی د سولې مخالفین نه بلکې د باعزت سولې غوښتونکي دي.
کله چا ویلي چې موږ د سولې مخالف یو، اما د کومې سولې؟ آیا د افغانستان لپاره سوله، د افغانستان د خلکو لپاره سوله، یا که په قطر کې د امریکا او طالب ترمنځ معامله؟ نو دغه معامله چې د امریکا او د طالب ترمنځ د افغانستان لپاره څه لري؟ د دولت ساس د لومړي مرستیال د څرګندونو هدف هم هغه د افغانستان د باعزت سولې موضوع ده.
تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په خپله ویبپاڼه په یو خبر شوي بیان کې ویلي و چې د تشدد د کمولو د غوښتنې سره سره امریکا نوې غوښتنې هم له دوی څخه مطرح کړي دي. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا هم نه ده څرګند کړي چې امریکا کومې نوې غوښتنې کړي دي. د اسوشیټډ پریس په حواله وسلوالو طالبانو د تیرې پنجمې په ورځ په دې بیان کې ویلي چې واشنگتن هسی وخت ځای کوي او دا چې د تشدد د کمولو تعبیر له خلیلزاد سره خبرې متاثره کړي دي. خو په تازه خبرې سوي تبصره کې بیا طالبانو ویلي چې امریکایانو سره په قطر کې د دوی خبرې یو ټاکونکي پړاو ته نږدې سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې طالبان او افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې د ښه نیت لپاره خپل څرګندونو ته پام وکړي. ناصر شفیق وایي چې د بین الافغاني خبرو لپاره وړاندې په یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دغه مذاکراتو مخه ډب کولای شي. له ښاغلي شفیق سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده، په ګډه به وورو.
که تاوتریخوالی په نسبي توګه راکم شي او دا خبره وسره شي چې وروسته د افغان حکومت سره هم تفاهم باید منتج وشي، بلکې تر هغې پورې به یعنی نور مسایل هم لکه مخکې پخوا چې خلیلزاد ویلي و چې دا ټول مسایل یو د بل پورې تړلي دي، که ټول سره یو بل سره تړلي شي نو بیا د افغان حکومت سره دا شک زیاته راکېږي چې
د افغان حکومت پر طالبان او طالبان پر افغان حکومت د سولې د هڅو د ناکامولو پړه اچوي.
افغان حکومت چې اوربند شرط دی، اوربند خو په حقیقت کې د بین الافغاني تفاهم په نتیجه کې د مذاکراتو یعنی یو نتیجه راوځي، نو چې تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته شي؟ دا خو بې ژمنتیا اصلا نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی. خو دلته چې افغان حکومت په دې ډاریږي چې د اوربند امریکایانو سره ووځي او طالبان د دوی سره جګړه کوي، نو ګواکې د امریکایانو د طالبانو به په دې باندې پرېکړه چې افغان حکومت له منځه لرې کړی شي، چې موږ ته د یو منځګړي افغان ګروپ اړتیا ده چې هم طالبان هغې ته ژمنتیا وښيي، هم افغان حکومت هغې ته ژمنتیا وښيي، او له دواړو نه واک والي، او بیا په هغې په نتیجه کې که اوربند راځي که بین الافغاني تفاهم راځي، موږ به په یو بل باندې بې باور نه یو.
شفیق صاحب، په دې وروستیو کې د امرالله صالح څرګندونې ته واورېدلې، ولیدي چې د قطر مذاکرات د طالبانو د افغان ملت ترمنځ جګړه پای ته نه سي رسولی، بلخوا د طالبانو وروستۍ څرګندونې، دلته ستونزه چیرته موجوده ده؟ د حل لپاره یې باید شي وسي، د لپاره څه خبرې مثبتې پایلې ورکړي؟
زه په دې باور یم چې امریکایانو باندې تر څو پورې چې د افغانانو ترمنځ چې هم طالبان هم حکومت د یو منځګړي ګروپ په وساطت باندې ملي اجماع رامنځته نه کړي، او هغه په دې منتجه نه شي چې د سیمې اجماع رامنځته شي، او حتی د مطرحو زورواکو هیوادونو لکه روسیا او چین قوي هیوادونو ملاتړ حاصل نه شي، امریکایان وتلو ته ژمنتیا نه ښیي. نو د دې له امله زه همیش دا وایم چې ای افغان حکومته، ای وسوالو مخالفینو، تاسو چې کله هم یو لورې د بل په غیاب کې د امریکا سره کینئ، د دې معنا دا ده چې تاسو خپله نیمه برخه امریکا ته ورکوئ، دا بل لورې هم نیمه برخه امریکا ته ورکوي. امریکا هر ډول لاسته راوړنه لرلی شي، مګر موږ دواړه افغان لوري به لاسته راوړنه ونه لرو. د هغې لپاره ښه خبره دا ده چې دا بین الافغاني تفاهم د مانځته کولو لپاره یو منځګړی ثالث ګروپ رامنځته شي، تر څو د هغې په نتیجه کې دلته یو ملي اجماع د دواړو نه رامنځته شي.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. لکه څنګه چې تاسې هم په دې وروستیو کې په دې خبره باندې راپورونه اوریدلی دي، په چین کې د کورونا پر ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی، او راپورونه وایي چې دا ناروغۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم خپره سوې ده. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی ده، اوس راسره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. لومړی دا اوس چې په چین کې په کورونا ناروغۍ څومره کسان اخته شوي دي او څومره ورڅخه مړه شوي دي؟
فریبا جانې د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په عین حال کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو تابع شوی دی. چین نن شنبه وویل چې 1,000 تنه په دې هیواد کې په کورونا ناروغۍ مړه شوي او د دې هیواد په 9 ولایتونو کې لږ تر لږه 1,200 اخته شوی دی په دې ناروغۍ باندې. د چین په ښارونو کې چې کله موږ په تلویزیونونو کې ګورو هر ځای خلک وینو چې مولونه یې وهلې دي او یو خاصې آلې د ځینو کسانو په لاس کې دي چې ټوله معاینه کېږي، خصوصا په هوایي ډګرونو کې چې داسې نه چې څوک اخته وي او نورو ته مرض انتقال نه کړي. چینایي چارواکي وایي چې په اخته شویو کسانو کې د 280 تنو حال نازک دی. دوی دا هم وایي چې د کورونا ناروغۍ ویروسو د هوی ولایت په یوه روغتون کې د یو ډاکټر ژوند هم اخیستی دی.
نو راپورونه څه ښیي چې آیا له چین څخه د باندې هم دغه ناروغۍ خپره سوې ده؟ په ځانګړي ډول که افغانستان یاد کړو چې افغانستان غوندې هیوادونو کې هم نښې لیدل سوې دي، که څنګه؟
د افغانستان په اړه تر اوسه پورې لاسه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تدابیر یې ورته غوره کړي دي او اقدامات تر لاس لاندې دي. خو البته له چین نه د باندې په دې ویروسو د چا د مړینې په اړه هم کوم راپور تر اوسه پورې نه دی خپور شوی، خو فرانسې ویلي چې په دې هیواد کې 3 تنه په دې ناروغۍ اخته تشخیص شوي دي. فرانسوي چارواکي وایي چې 2 ناروغان د پاریس په یوه روغتون کې او یو بل د بوردو ښار په یوه روغتون کې بستري کړي دي. همدارس د امریکا متحده ایالاتونو د 2 قضیو راپور ورکړی دی چې یو یې د شمال ویدیس په سیاتل ښار کې ده او بل د شیکاګو د 18 ښځې قضیه ده. دا 2 تنه په وروستیو کې چین ته تللي وو او بیرته تازه امریکا ته ستانه شوي وو. د رواني جنوري په لومړیو کې د استرالیا روغتیایي چارواکو په دې ناروغۍ د لومړني اخته کس خبر ورکړی وو، یعنی تر ټولو مخکې له چینه دی باندې په استرالیا کې دا قضیه کشف شوې وه.
بله، ډېره زیاته مننه کوم سمت سروان.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
کوي چې د هغوی د
حکومت یې حکومت ذمہواري کتنی لوډ شیډنګ اور یې برف نه مل رہی گھروں میں
کیوسو سابس سیسی کوم
راشه متګبشه میران
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ واغو چې
وو میر په چن شي سی
یې ما پاتول ستا فراکیا کیوسو سابس
سیسی چې د روسي داخلي ایران
سربیا کریوا زموږ سوکوبا
اورته چکان سونچ Milletin iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar kray.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ ته لاړ شئ او زموږ خبرونه راپورونه ولولئ، نه یوازې نړۍ بلکې د افغانستان په اړه هم د پیښو تازه او روسي جزئیات لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس بیرته افغانستان ته ورګرځو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د اوبو د منابعو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د څیړنې لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ کړ. د دغه وزارت چارواکي وایي د اوبو منابع او چاپیریال علمي څیړنې ته اړتیا لري او دغه مرکز د هیواد د منابعو د سم مدیریت لپاره پروګرامونه جوړولی سي. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت هم د هیواد د اوبو د منابعو د مدیریت لپاره یو لړ پروګرامونه لري. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د هیواد د اوبو د علمي مدیریت لپاره په لومړي ځل د اوبو د منابعو د مدیریت او چاپیریال ساتنې یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد حنیف فرزان آزادی راډیو ته وویل دغه مرکز به د هیواد د اوبو علمي مدیریت ته اسانتیاوې برابرې کړي.
دغه مرکز د دې لپاره ایجاد شوی دی چې ترڅو موږ وکولای شو چې علمي تحقیقات د افغانستان د اوبو لپاره ترته ورسو، ترڅو چې څنګه کولای شو د افغانستان د اوبو څخه ښه ګټه واخلو، څنګه کولای شو د افغانستان اوبو ښه مدیریت وکړو.
خغلی فرزان وویل د دغه مرکز څېړنې به د هیواد د منابعو اړوند ادارو ته ورکړل شي. په افغانستان کې د اوبو د منابعو مدیریت د دغه هیواد عمده اقتصادي او سیاسي مسایل ګڼل کیږي. ګاونډۍ هیوادونو ته د افغانستان د اوبو بهیدو دغه موضوع ته نړیواله بڼه ورکړې ده. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي دغه هیواد شاوخوا 50 میلیارده متر مکعب د ځمکې په سر اوبه لري چې یوازې له 2 میلیارده متر مکعب اوبو نه یې په هیواد کې دننه استفاده کیږي او نورې ګاونډیو هیوادونو ته تیریږي. د دغه وزارت د اوبو د تنظیمولو د ادارې رئیس احمد ویس بصیری وایي د دوی وزارت هم په دې برخه کې یو لړ پروګرامونه لري.
در
مهم لنډمهاله پروګرامونه ترتیب سوي او عملا پرې کار کوو. په لنډه موده کې زموږ تمرکز د اوبو د تودیدو پر حوزو دی. دوهم بحث تحکیمات او دریم پروګرام و کانالونه دي چې په ولایتونو کې پر جوړولو کار روان دی. په اوږد مهال کې د بندونو په ګډون د تاسیساتو د جوړولو پروګرامونه په پام کې لرو چې اوبو مدیریت کړو.
خاغلی بسیر وویل اوس د کمال خان، کجکی، مچلغو او د للاندر په زیرمو کار روان دی او له شمال نه کابل ته د اوبو د لیږد ارزونه بشپړه شوې ده. د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون وایي افغانستان کافی اوبه نه لري، له همدې عمله په دې برخه کې باید څېړنو او علمي مشورو ته اهمیت ورکړل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډېر ځله پر دغې موضوع ټینګار کړی چې که د هیواد د اوبو منابع په سمه توګه مدیریت شي په راتلونکو 20 کلونو کې به په هیواد کې د پام وړ اقتصادي بدلونونه رامنځته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
او کندهار ته ورځو. په کندهار کې هر ورځ 1,60,000 لیټره شیدې تولیدیږي. د دې ولایت کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې شیدې د غواو له 1,400 فارمونو څخه ترلاسه کیږي چې ګڼ کسان پکې په کار کول هم بوخت دي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار یو تفصیلي راپور لري، په ګډه به وورو.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د غواګانو روزنه زیاته سوې او دا مهال په 1,400 فارمونو کې 40,000 غواګانې تر روزنې لاندې دي. د دې ولایت د کرنې ریاست مرستیال انجینر محمود الله نوري وایي له یادو فارمونو څخه په ورځني ډول شاوخوا 1,60,000 لیټره شیدې ترلاسه کیږي چې په کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې مصرفیږي. نوموړی وایي د دې ترڅنګ په دوو نورو لوی فابریکو کې هم شیدې پروسس او بیا د کندهار ولایت بازارونو او نورو ولایتونو ته استول کیږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې او تومره زیاتې شوې چې هلمند او کابل کې هم نمایندګي جوړ کړي. په وته کې یو ټیلر شیدې او د کابل د صادرېږي د کندهار څخه چې مختلف د مستو د شیدو پنیر او د کوچو په مختلفو شکلو کې بسته بندي کړي په سری شکل باندې په یخچالي کانتینرو کې کابل ته انتقالوي. یعنی د کندهار څخه هغه تولید اضافه شوی دی چې نورو ولایتو ته انتقالیږي.
په کندهار کې د غواګانو د روزنې او فارم لرونکو عجی فهمي هم په کندهار کې د غواګانو د روزنې د صنعت د پرمختګ د پراختیا خبره کوي، خو غوښتنه یې دا ده چې دولت باید دغه صنعت د ملاتړ لپاره له امنیتي او نورو ملکي ادارو سره د وطني لبنیاتو تړونونو ته زمینه برابره کړي.
زموږ کومې شیدې چې موږ خرڅوو هغه ډېر په ارزانه قیامت باندې دي او دولت د خارجانو سره یا د دنیا سره هغه د دنیا شیدې کاری زموږ شیدې نه کاری. دا په دې باندې زموږ ډېر لو کمزوري ده، باید دولت موږ سره همکاري وکړي، زموږ د اتحادیې سره شیدې رانیسي، مستې رانیسي او خپلو اردو پولیسو امنیتي ملي و دغو ته یې ورکړي، نو به زموږ اقتصاد هم قوي سي او دوی ته به هم ګټه ورسېږي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویلي چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په همکاري غواړي چې په هیواد کې د مالداری برخې لپاره هڅې وکړي او دغه برخه د مالدارانو د اقتصاد جوړونې لپاره پر پښو ودروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1,300 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
شفیع ځدران د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د چین د وایرس ویره لرو هیله د مسؤول چارواکي مخکې له مخکې تیاری ورته ولري. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکي د پوهنې وزارت د تعلیمي کال د پیل سره سم کتابونه ښوونځیو ته ورسوي ځکه دی وایي چې دا ستونزې په پکتیا کې هر وخت وي. سید الله ویسا د کندهار لیکلی چې د سولې په خبرو کې دواړه لوري یو پر بل باور نه لري که وضعیت همداسې روان وي دا خبرې به کومه مثبته پایله ونه لري البته دا د دوی نظر دی مسافر خان له ننګرهار لیکي که طالبان په دولت کې ونډه زیاتېدل غواړي نو اشرف غني د افغانستان قانوني ولسمشر دی له هغه سره دې ټول ټاکنې وکړي نه د بېوزلو خلکو په وژلو خپلواک صفای وایي د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ څخه راته لیکلي چې ناامنیو په دې وروستیو څو ورځو کې په علي شنګ ولسوالۍ کې زور اخیستی دولت باید پام ورته وکړي دوستانو پښتو مجله مو همدومره وه درې مجله سید سمی عباس وړاندې کوي
تشکر